خلاص.
ډیر مننه له تاسو امید مرزبان اوریدونکو ته زما له خوا سلام.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. بیا هم سلامونه او د مور ورځ دی افغان میندو ته مبارک وي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور خپرو. دا هم وری چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه شي. نن شنبه ده د غبرګولیا جوازات څلورشتمه د جون میاشتې 14مه فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له بندیخانو څخه د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه دوی اندېښنه لري. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو یو ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او د دغو کور دوه تنه یې زخمیان کړي دي. او د پولین حکومت نن له خپلو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د ازادي راډیو ته نن ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې به د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص شي. په افغانستان کې باید د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه یا 11مه پیل سوې وای. دا مسله له امریکا سره د طالبانو په توافق کې یاده سوې وه. خو یوه خبره چې د دغو خبرو په ځنډ کې مهم رول ولوباوه د وسلوالو طالبانو دا غوښتنه وه چې 15,000 بندیان باید د زندانه خلاص شي. د افغانستان جمهور رئیس په ځانګړو فرمانونو کې د یو شمېر بندیانو د خوشی کېدو ویلي دي او د هغوی د خوشی کولو مسؤلیت یې د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. د دې شورا ویاند جاوید فیصل نن د ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حقو لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي وو چې دغه کسان چې د زندانونو څخه خوشی کېږي د هغوی عمر ته په توجه د هغوی روغتیايي حالت ته او همداراز دې ته چې څومره وخت یې په بندیخانه کې تیر کړی دی خوشی کوي. په لوګر کې رپورټونه وایي چې ونه معلومو کسانو پر یو کور باندې حمله کړې ده. یوه ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او دوه تنه یې په دې کور کې زخمیان کړي دي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ د ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه بیګا د التمور په سیمه کې سوې ده. د لوګر امنیت قومندانۍ ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته رسیدلي او تر څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. تر اوسه په دغه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په خوست کې د ولسي جرګې د یو پخواني نومان په ګډون 8 تنه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ اړوند د روغتیايي کلینیک په سیمه کې د ولسي جرګې پر پخواني کاندید عبدالولي اخلاص او د هغه پر مرګرو وسلواله حمله سوي ده. د خوست امنیت قومندانۍ ویاند عادل حیدر د ازادي راډیو ته نن ویلي دي
تر شپه شاوخه نه نی بجې د خوست ولایت د لشر ولسوالۍ روان کلینیک تر سرمه مخکینه د ولسی جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نمنونو کسانو په بریت کې وجه شوې ده. په یاد بریت کې د په شموله 8 نفر شهیدان شوې دي او یو تن ژوبل شوې ده.
د لانا د سرګنده چې د حمله تروریستي وکړه د شخصي دشمنۍ له کبله سوې ده. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په خوست کې چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جماعت ملا او ملا وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار د ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګند وسلوالو کسانو د چاب ولسوالۍ د خلیان د جامع جماعت ملا مولوی عین الله وشته دی او وژلی دی. تر اوسه د دې پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د تخار د والي ویاند ویلي چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. دا له پرون راهیسې په افغانستان کې د دوهم ملا دی چې او په تیرو لسو ورځو کې دریم ملا دی چې په نقشه کیږي او وژل کیږي. د پولند حکومت نن د ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره خپلې پولې پرانیستې. د پولند سرحدونه تقریبا درې میاشتې تړلي وو. په لیتوانیا سره سرحدي کنټرول پرون را نرم شوی وو او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې په 12 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي، پولند ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیه سره سرحدونه لا هم تر کنټرول لاندې دي. له پولند هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري، د ریل ګاډي حرکت بند دی. د روسیه، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط کولای سي چې پولند ته ولاړ سي چې له پولندي وګړي سره واده کړی وي، په پولند کې اولاد ولري او یا هلته د کار رسمي اجازه ولري. د پولند پولي تقریبا له دریو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل سوی وي. د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین د جمعې په ورځ ویلي چې اوس د امریکا لویه وچه د کورونا ویروس د وبا له بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغو لسو هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کورونا زیاتې پیښې ثبت کړي، څلور یې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د دې وبا له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. برازیل چې تر اوسه پورې 1,300 د کورونا مثبتې پیښې ثبت کړي او له کبله یې 240 هلته کسان مړه سوي دي. د مړینو په شمېر کې له برېټانیا مخکې سوی دی او دا مهال په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمېر کې دویم ځای لري. دا مهم خبرونه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ځینې طالبان شایي بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنې شي. خو د افغانستان حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا په هغوی باندې د حقوقو لپاره مسایل او یا هم په الحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي.
وای زه خلک ارزوی مې شهید نس، وای څنګه زوی مې وله، وای چې نه مور یې نه یې خور یې په خوار او سترګو بې څوک مې سراس.
په افغانستان کې د مور ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ګڼې مېرمنې له جګړو اغېزمنې سوي دي. دا هم وري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکي تلفاتو د بندېدو غوښتنه کوي. په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د خپرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. دا سیاسي رادیو ته غواړی چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص نه سي. بل خو افغان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کسان به خوشی کېږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. فیروزه عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانی، په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندښنه لري چې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بندیانو تبادله کیږي نو په دې کې به د جګړې قربانیانو عدالت تر کوله نسی یا دا نقص نسی. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ځینو مواردو باندې اندېښمن دي چې هغه باید افغان حکومت او هم طالبان په نظر کې ونیسي. د دوی خبرې به واورو.
دا ډېر ښکاره خبره ده چې د بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو لپاره او د اعتماد په موخه ځینو بندیان ازادي کې لدوالو الخونه، لیکن د موږ اندېښنې دا دی چې د حق العبدي مسئلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سکیږي او سبکیږي. له بل خوانه هم د قضایي مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشي کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده؟ آزادی نه وروسته هم موږ اندېښنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نه ځي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي. مکمل معلومات موږ سره متاسفانه تر اوسه شریک سوی نه ده چې آیا دا کسان چې خوشیږي د دوی ترمنځ دا کسان هم دي چې جنگي جرمونه او بشریت ضد جرم متهم دي؟
مثال صاحب باید ووایم تر دې وړاندې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د همدغه کمیسیون مشر آزاد اکبر ویلي وو چې دوی سره باید په دې تړاو د افغانستان د حکومت له لورې هغه طالبان چې دوی له بنده دوی ټول معلومات ورسره شریک شي، د دې لپاره چې دوی پوه شي کوم کسان دي په دې لیست کې چې دوی زندان راوځي یا خوشي کیږي. همدارنګه دوی مخکې هم ځینې اندېښنې دا مطرح کړې وې چې کچېرې دوی لکه څنګه چې مخکې هم ذبیح الله فرهنګ وویل، کچېرې طالبان له بند ازادیږي دوی ته د کار زمینه برابره ده او یا د دې تضمین شته چې دوی بېرته د جګړو کرښو ته ورځي. خو د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایاند جاوید فیصل څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغه کسان له بند ازادیږي چې د هغوی سن دوی دوسیه بشپړ شوی وي، د بانک پاتې موده یې ته په کتو دوی ازادیږي او هغه کسان ازادیږي چې هغه باندې حق لاپ نه وي پاتې او همدارنګه د افغانستان ملي امنیت ګواښ نه شي پېښولای. جاوید فیصل په دې اړه وویل،
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقی او قضایی دوسیه نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
مثال صاحب تر دې وړاندې هم لکه څنګه چې د بشر د حقونو کمیسیون له دوی غوښتنه کړې وه چې باید له دوی سره مشورې وسی، خو لا هم د افغان حکومت له لورې البته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته خبرتي مشورې نه دي سوي او معلومات ورسره شوي نه دي. دوی غوښتنه کوي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې کله چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ پیلېږي په دې کې باید د کوم پاکستان چې په جګړو کې قرباني شوي دي د دواړو لورو طرف ته نو د دوی حقونه هم مسراسي او له دوی نه مشورې او نظرونه هم واخیستل شي.
ډېر مننه د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن دی چې حسینه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. بل خو افغان حکومت و یوازې هغه کسان خوشي کیږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ځلمنځل کیږي. په دې مناسبت په کابل او ځینو ولایتونو کې محدود مراسم پام کې نیول شوی دي. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت ځلمنځل کیږي چې د بیوازلۍ له کبله زیات میندې درنو کارونو ته مجبوره شوي. په کابل کې دا ورځ سږکال څنګه ځلمنځل کیږي چې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لا هم دوام لري او ناهمني هم روانه ده. اجمل تورمن را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تورمن صاحب، په کابل کې وضعیت څه دی؟
مننه صالح صاحب زه چې نن بخار ته وتم یعنی هغه ډول چې په خوابه مور ورځ منظر کېدل او ته تیارې وي خلک ورته په اوس کې ولاغه سیمل منظر کېږي مثلا زه د ښار ته لاړم ښار نه اوسه دلته به معمولا دا کې فروشانې او د کلچو دوکانونه دي دلته به د ښوونکو په ورځ او د مور په ورځ باندې نوبت نه و په کیکونو باندې خلکو به کیکونه اخیستل چې د مور ورځ ولمانځي ولې نن چې ما وکتل دا ځای سوړ و که څه هم یو شمېر کسان راتلل خو په ډېر کم تعداد سره د پخوا په شان باندې هغه جمو جوش نه و دغه شان د کابل د ګل فروشۍ کوڅې ته چېرته چې ګلان پلورل کېږي او خلک د ګلانو ډالۍ اخلي پخوا به د مور د ورځې په مناسبت دلته کسان راتلل ډالۍ به اخیستلې خو نن دا کوڅه هغه پخوا په شان ګڼه ګوڼه نه لري که څه هم یو څه شمېر کسان راتلي خو افغانۍ ګڼه ګوڼه نه ده. دا ورځ په داسې حال کې صالح صاحب په کابل کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې ګڼي ښځې یا ګڼې میندې د دغې ورځې په پاړه باندې نه پوهېږي. زیاتره میندې مثلا د کورنۍ هغه غړي وژل شوي دي دوی ته د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړی ده دوی حتی د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو لپاره هم یو څه نه لري. مثلا نسیما د کابل ښار یو اوسېدونکی ده چې دی شپږ ماشومان ورتر غاړه دي او د دې د ګېډو مړولو لپاره دوی حیرانه ده او شاقه کارونه ورته کوي. کېدای شي ښاغلی نسیمې غږ واورو
کله بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوځم د اکثر وخت را شي سړي مې خوا کې کېني هلکه هم راشي خوا کې کېني څوک راته شماره را کړي زنګ را ووهه څوک پیسې در کړ کوم مونږ سره لاړه شه څوک شوی څوک شوی خو د چا خبر به زه نیسم خدای شپه د خدای نه پاڅېږم بل ځای ته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم خو ځان له یو مخنیوی کوم وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتي خدای تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه دوه روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي. زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسری بې کسه یي تاسو سرنويشت نه بي سرپرست هغه د خپل بچي انده ته فکر کوي انده ته سوچ کوي حلال دي وګړي د دې خپل بچو د خپل اولادونو لپاره د آینده لپاره تانو پیغور جوړنه کی.
نو صالح صاحب دغه د نسیمه یو د زرګون او سلګونو مین دی ونمونه او ټوله کې لکه څنګه چې تاسو سر کې وایئ د مور ورځ منځل کېږي په افغانستان کې خو په هغه ډول نه ځکه جګړو او کورونا دغه
ډیره مننه. اووم ورځ چې د غبرګولیا جوزه څلورویشتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نامه لمانځل کیږي. په دې ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي خو هغه میندې چې جګړو یو زامن ورڅخه اخیستې دا ورځ نه لري او نه ورته خوشحاله کیږي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
پایڅ نه مورې نه خورې په خوار او سترګو بيڅوک بيسر اسونه
دا یوازې بخ په بینه ده چې د خپل نازولې او خیالي ګرځوي ورجاړي بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه هتا درې ځامن وجل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلي در پدري او بدحالې کې ژوند کوي. ډیرای برخه په یو ګوله ډوډۍ په سهاریان او په کورنیو کې د ځامنو کونډي او یتیمان ورپاته دي. د لې جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پایټکې کېږدي ترڅو نور میندې د دې پشان بوري نسی. درخانه هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وجل کېدو وروسته اخبار ځامن هم وجل سوي دي.
دیوالک می جانتن پوسټ کې شي سو یو غزمې واده وستل دوه خځې دیوالک می رافاته دی وخه ځې بل الک هتي دا لامر ته سوې دا غل مسیان مټولې کمان تغه رافاته سرپرست نه لري یو ول الک می دلته کمپیوټر ته ناشتي هغه کله اسکر پرې دی کله نه پرې دی کله سل روپې وګټ کله 500 وګټ کله غم نه وګټ یو می خپل سړی دی غوڅور لسکاله او هغه هم شهید سو.
دا غبرګولی یا جوزات سرویستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمنځل کیږي. په دغه ورځ خلک خپل میندو ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د شزو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمنځل پکې دي ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو ځامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي رادیو ته وویل کرش میره نه دور معلومه خو په زیات اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټول مایند ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه استا مایند چې ورور شهید شوی دی یا خواند یا زوی شهید شوی دی، داسې مایند استا چې خپل نفقه د غوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې هم داسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کول چې شې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي زه د خلکو کالینځم مزدوري کوم چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د مالی وزارت نن د ګمرکي چارو د نظارت سیستم رامنځته کړ. د دغه وزارت وین شمروز مشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم په پرمختللیو نظارتي کامرو سکنرونو چې لرې کنټرولېږي او د دوه اړخیزو مکالمو وړتیا هم ولري سنبال سوی. هغه زیاتوي چې نن په رسمي ډول د ننګرهار ګمرک د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم سره وصل سو او په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټول ستر ګمرکونه هم وصل سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سیستم څخه هدف د فساد سره ګټوره مبارزه د سیستم عصري کول دي. د دې وزارت چارواکي وایي ټول ګمرکونه او په لویو لارو کې د وزن طلبه د دې سیستم له لارې له مرکز کابل څخه کنټرولېږي. په پکتیا کې د قانونو او صنعت خونې مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د غیر رسمي سوداګریز لارې له بندېدو سره د دې ولایت سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د دې خونې مشر فضلالدین جلالزی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په دې لاره سوداګریزې چارې په ټپه درېدلې چې له امله یې بازار کې د یو شمېر توکو د کموالي تر څنګ د توکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی. دای وای که څه هم د دې لارې د ترانزیت لپاره څو ځله ولایتي ادارې او مرکز ته وړاندیز کړی خو تر اوسه چا غږ نه دا اورېدلی. خو د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې د ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته د دې سوداګریزې لارې د رسمي کېدو او ترانزیت لپاره ټولې تیاری بشپړې سوي او د ولسمشر له هدایت سره سمې خپلې چارې بشپړې کړې او د ولسمشر د اقتصادي لید له لوري تعقیب سره سم به له پاکستاني لوري سره په راتلونکو ناستو کې دې لارې په رسمي ترانزیت هم خبرې وسي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ پنځوس پله، یوه یورو پنځه اتیا افغانۍ، یو پونډ څلور نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر هندي روپۍ نه سوه اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدله. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړ. وروسته تر دې چې نږدې درې اونۍ مخکې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو په توقیف کې مړ سو، په متحده ایالاتونو کې پراخ اعتراضونه پیل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که غږیږو دا هڅه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چیرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسنی مسلکی معیارونه پوره کړي او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی، تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د ده اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شیل کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحد ایالتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځایي سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحد ایالتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12مه خپره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو د بندیدو غوښتنه کوي. دغه دفتر وایي چې په هیواد کې د جګړې له کبله باید ښکېل اړخونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. مجیب حبیب زئی راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو په دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښيي. د افغانستان په شمال کې دغه کمیشن مسولان وایي چې اکثرا د وسلوالو نښتو د سړک غاړې ماین چاودنو د طالبانو لخوا د انتحاري حملو او د ملي اردو د هوایي بریدونو په دلیل ملکیانو ته تلفات اوړي. په شمال کې دغه کمیشن مشر سید محمد اسامه ازادي رادیو ته وویل چې د حکومتي ځواکونو او دولت عزت ترهګرو ترمنځ د واستوالو شخړو په دلیل نسبت تیر کال ته د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د زیات کړه
همیشه تلفات افراد ملکی صورت گرفته و قسمت
تله ملکیانو ته تلفات او وخت دي چې ډیری برخې د طالبانو لخوا دي او همدارنګي و برخنوري د دولتي ځواکونو لخوا دوی ته تلفات او وخت دي، او دا سبب شوی چې خزه ماشومان او ډیر کسان خپل ځان نه لاسه ورکړي. هغه وویل چې افغان حکومت او ترهګری وسلوال ډلې په دغه هوا که د ملکی تلفاتو د کچې کموالی ته جدي پام وساتي. د افغانستان په شمال کې د بشر حقوقو کمیسیون د چارواکي له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې د ډیره نړیوالو ځواکونو څخه غواړي چې پر ملکی وګړو عامه تاسیساتو او د استوګنې پر کورونو حمله ونه کړي. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په 13 درې میاشتو کې په بلخ او سرپل ولایتونو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 40 ملکیان وژل شوی دي. د هالك په شمال ځون کې امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې تر ټولو زیاته پاملرنه د ملکی تلفاتو مخنیوي ته تر سره کیږي. په شمال کې د 209 هم شاین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې افغان پوځیان د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو طالب وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي. هغه ویل په اکثرو ځایونو کې طالبانو لمات وروسته دا چې عاشوب رامسته او د حکومتي کونو په وړاندې خلک تحریک کړي د ملکیانو پر کورونو وسلواله حمله تر سره کوي. خغلی رضایی د ملي حدود او وایي بریدونو پر مهال ملکیانو ته تلفات او خپل هم نه ردوي. د 209 هم شاین قلودو بیان وایي چې ملکیانو ته هغه مهال تلفات اوړي کوم وخت چې دوی په خپل کورونو کې طالبانو ته پناه ورکوي، او کله چې هوایی برید تر سره شي طالبان له ملکیانو د محافظ په توګه کار اخلي.
هنگام جنگ و نبرد تلفات ملکی بار می آید
د جګړې او شخړې پر مهال چې ملکیانو تلفات اوړي دا د ملي اردو ځواکونو د بې دقتۍ له امله نه دي. لامل یې دا دی چې طالب ترهګر له خلکو څخه د محافظ په توګه کار اخلي، د دوی په کورونو کې سنګر نیسي او یا هم د هغوی په کورونو برید کوي. د دغه امنیتي چارواکي په اند چې طالبان اکثرا د جګړې په ډګر کې او یا هم د هوایي برید له امله له ماتې وروسته عام خلک د ټوپک په زور او د مرګ مرګ په ګواښلو سره د ملکی تلفاتو په نامه د حکومت پر ضد احتجاج ته راباسي. رضایي وویل په دې کار سره طالبان غواړي وښيي چې په هوایي بریدونو کې د هغوی ملګري نه بلکې ملکیان وژل شوي دي. تر دې دمخه طالب وسلوالو هم ادعا کړې چې نه غواړي ملکي وګړو ته تلفات واوړي. په قطر کې د یادې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو په همدې منظور د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د شکایتونو د اورېدو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم په تازګۍ سره په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښوولې. په همدې اړه د دغه بنسټ په یوه راپور کې راغلي چې نسبت تیر میلادي کال ته په روان کال کې د ملکي تلفاتو کچه 25 سلنه زیاته شوې ده. مجیب حبیب سید، ازادي راډیو، بلخ.
د مجیب حبیب زی له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی څخه اوري.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د یو پخواني نوماند په ګډون ته کسان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویاند عادل حیدر نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا حمله د علي شیر ولسوالۍ د کلینیک سیمې ته نږدې سوې ده، او په دغه حمله کې د ولسی جرګې لپاره پخوانی کاندید عبدالولي اخلاص وژل شوی دی. پلوګر کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیر شپه پر یو کور حمله کړې ده، او په دغه کور کې یو ښځه او د هغې درې لورګانې وژلې دي او دوه تنه یې زخمیان کړي دي. د کورنۍ یو ښځه او یو بل نارینه غړي دي چې په دې حمله کې زخمیان شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او دا هم نه ده څرګنده چې په خوست او پلوګر کې دغه وروستیو پیښو انګیزه څه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین ویلي چې د امریکا لوی وچه د کورونا وایروس او بل بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغولس هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي، څلورې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د دیوباله قبله تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسان ته رسیدلی دی. په امریکا کې تر اوسه د دې وایروس له کبله 1,400,000 کسان مړ شوي دي. او د پولند حکومت نن له ټولو خپلو اروپایي ګاونډیو سره پولي پرانستلې. د پولند سرحدونه تقریبا 3 میاشتې تړلي وو د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله. له لیتوانیا سره یې سرحدونه پرون لا نرم شوي وو، او له جرمني، چک جمهوریت او سلواکیا سره د تیرې شپې له 12 بجو د سفر ازادي ده.
له فرشتې جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې مو په دې خبرونه کې راپورونه واوریدل. د راپورونو برخه پای ته ورسېده. دغه اونیز پروګرام به سره واوري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې امید زهیر مل وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کانو می ګولې نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي رادیو ته وویل نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 100 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لار 11 کیلوګرام هیروین ونیول شول. په پام کې و چې دا هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد خار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کاپونو تقریبا 4,000 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانې وایان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست خار په لومړی او دوی مناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشه یي مواد نیولې.
له نشه تو کوڅه د مبارزه مدریت منصبینو د خوست خار لومړی او د همي اوزو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې پترس کې نیم بیلر الکولي مشروبات یو سره شل ګرامه تریاک 15 ګرامه شیشه 15 پړش چرس دیو مل کلاشکوف دا 15 فایر مرمه نیولې.
د دې موادو د ساتلو قاچاق په تور درې تنه نیول شوې چې تر لومړنۍ څېړنې وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلو ګرامه ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 1.5 کیلو ګرامه چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشه یي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کلفغان ولسوالۍ کې د عملیاتو په پایله کې ونیول. د دې نشه یي موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنۍ څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشه یي مواد قاچاق کړل.
امید زهیر مال و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانه جوړ کړې دي.
نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې د ښکانان یا بزګران دي تحصیل توکار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
طب مسافری بو د ایران گرفتار شوه. اول از سیگار شروع کړه.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې د پیسې سیستم مخکنه ځانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید، ته خدای دا وخت کوړه دې راتلو دي.
اوس خبرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یو ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلې چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچا کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکو ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشي موادو له تولید او قاچاقو څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې ورستیو کې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د خیخیا میتا فیتامین جوړولو کارخانه جوړی کړی دي. طالبان د فرا له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د خیخی په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان او انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوال ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو ترهګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لار هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوتو تلویدلې پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړ شوی خیخه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالېږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یو ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوی هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د اوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته طالبان ورس پر اس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندی نه محصول اخلي او هغه په ډېر زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي، تر څو چې وکولی شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوي وو چې وسلوال طالبان د نشه یي موادو د کاروبار لارې په کال کې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټ څکوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تماکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ حدود او د هغو معتادینو د نشه یي موادو حدود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشه کوي. صابر ته د خپل مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان وو او د سګریټو یو دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یو دود هغه ل خپلوانو او ټولنې څخه لري کړ.
سب مسافری بو د ایران گرفتار شوم. اول از سیگار شروع کردم.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سیګریټس کول، وروسته می تریاک پودر او نور نشئی مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نشوې کولای. ټول خلکو کرک راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړ کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب شوی چې په نړۍ کې تجارت 1 ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د چیړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ شي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره خلار همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. دا اعراض چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایی و په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1998 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډیر شوی چې اکثره ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شې غاز په شکل کې د شې مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د دې برقی سیگریټ ځکه وای چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه ځینونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټونو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په ورستوی کلونو کې چې د افغانستان په لوی خارونو کې قیلون خانی جوړی شوی، لدې سره سم ګڼ شمیر ځوانانو د قیلون سکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړي، او اوس هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون سکوي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې ورستو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډیر سوی او خلکو ته بیلابیلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلان له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګریټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېر نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي هغه سی نارمل توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیاتل چې په تنباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفي؟
زمون دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ سکون کې چې کوم سیګریټ سکي دی، واغ انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو د تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاتورونو د دې پسو کې افرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال لامل د سږو نارمل وظیفه چې هغه په سم توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دی دفاعي سیستم پاتې راځي، اغه انټي اوکسیدانټ چې بدن په نارمل توګه تولیدوي نشي تولیدول ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیت دوباره جوړ کی ترڅو خپل وظیفه په سم توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10000 کسان البته په سیګریټو باندې اتن به کوم دي عملی دي چې اکثریت د دوی ځوانان دي. ته په کتو چې تاسو خپل په طبي برخه کې زده کړیم کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو ځواني هستی، د عملی کې دوی له دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډیر ځوانان تمباکو ته مخه کوي؟
ګوره زیاتره ځوانان دا فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولې دی. دی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي دا فکر کوي چې دی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزور دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی ترڅو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دی کوم پوهاوی چې د سیګریټو پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ کو د نشریتو کوم مبارزې د ریاست څخه یو تپوسو کوي، د دې په تیر کال کې یو اعلان یو رادیو یو ټلویزیون ته نه ورکړی ترڅو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي، نو دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د مطالعینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګوره څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. اغه ذهني ارامتیا یو سایکولوژیکل توګه وی دی، په اغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني ارامتیا نه وی موجود. اغه وجه دا ده چې موږ تاسو په دماغو کې یو مونو امینو فید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي. کله چې یو سیګریټ استعمالوي د دغه انزیم په فعالیت کې کمواله رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازيږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، آرامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې عمل د کازي په توګه ذهني سکون رامنځته کیږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کې پورې رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولای شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت کو نور سنوي د اریو ناروغي پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ضرورت لري. کو نور سنوي هر ځوان چې کوم وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله هم دغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي، هغه د زیانونو په تړاو باندې خبر شي، ترسو هغه ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمال تاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهم هغه لومړني کوم مسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دي د تر ډیره دوی چې تر ډیره د مود او سټایل لپاره د نه استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډیر مخالف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولای شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي، بیا د دولت مسؤلیت کېږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کېږي. لومړنی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو، هغه بیا نه دولت کنټرولوي شي، نه په عامه ځخ کېږي. مور او پلار او یا مشر ورور یا د کورنۍ سرپرست په کار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي کو نه وایي، د دې وغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته تحقیقي د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، ترسو یو سیګریټ څنګه کو یو ډله کې موجوده د غټل په سیګریټ باندې غلط کمپاین ورته کیږي، اخته کیږي.
د تمعکو د ځانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلام مرکا اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې نیمه شپه وي خو اخبار لا کورته نه راغلی، مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپه پوری کورته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. زویا خسته په خیر راغله؟ نیمه شپه سو لډیر اندیښنو خوب نه راته.
اکبر ته خو تر پای سړی نشوي.
وله بلار ما څه کړی دی؟
شو یې وله لکه ناقه قاریږي.
خزه دا ټول ستا به زه نه زونه او چې هلک دې زه تر اورسید. تو خدای دا وخت کوړه دی راتلو دی. دد دلاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وای زوی دې پودری دی.
وسړیا دا خو دې هل لاره نه ده. الکه وی شفاخانه ته بوزه چې علاج وسی. په پیغورو خو څوک نشه نسی پری خودلای.
خزه ته وشه به چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پویګو ته ډېر خبره مکوه. ګور اکبر ته یوازې دوی لارې لري، یا به نشه پری دی او یا به دا کور. اوس تا خو خده چې کومه لاره خوخه.
ګور بریکدم کو نشه نشم پری خودلای، بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والک و درېګا، په دې نیمه شپه چیرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مور ته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی
ته هم ځان ته پلار وایې. تو خدای دا دې حل لاره ده. پوډری په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی وو چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
تیره مسوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي؟
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو، دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې دی بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جرجنه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یم.
ان دانه باداره پوره دی ترتا قربان شي.
یاره خیر بیسی، خدای دی تل خوشحاله لره. په ما خو دې ځواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوش جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه ته هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک به کې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلان لري، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو، ویل زه هم ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، در سره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه قصاد اخلم، په پریک دا چیز ما در مرگ پوری خلق دا تا دا پودری پلار وایی شیر جانا تا یو نیک مرگ انسانی چی داسی بیره بانا پلار لری وزه یو دیر بد مرگ انسانیم زده نشو بدام گیرا گیر شویم خوب لار می پرن وستر کنه درنگوی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.